السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د مازګرنې خبری خبرونه ته خراغ راستویم په دغه پروگرام کې چې د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري خبريږي د سر موضوع موداده چې د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوی وای بریتانیا په پا پاکستان کې د خپل نفوذ نه په استفادې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ادا کولای شي او تمه ده د سولې ولسی حرکت نن مازګر نه ورسته د ملګرو ملتونو سرمنشي ته خپل لیک په کابل کې د یوناما د دفتر لاري وسپاري او غوښتنه به وکړي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د دوی خبره جدي ګامونه پورته کړي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر سره مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زئی اوروي.
اوریدونکو پام وکړئ، د خبرونو سرخطه د هلمند د سولې کاروان غړي وایي نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته لیک استوي. د ایران د سرحدي پولیسو قومندان پری جنرال قاسم رضایی په کابل کې دی. د افغانستان د ملي اردو ګڼ شمېر عسکران منصبدار د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې وژل سوي او زخمیان سوي دي. او د مقدونیې ولسمشر جورج ایوانوف د خپل هیواد د نوم د بدلون په اړه موافقه لاسلیک نه کړه. پوره خبر نو واوري. د هلمند سولې کاروان غړي پنند ملګرو ملتو عمومي منشي ته خپل غوښتنو په اړه لیک واستوي. د لیک جزئیات نه دي څرګند سوي. هغوی د یکشنبې له ورځې راهیسې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما مخې ته ناست دي او تر سبا ماپښینه به هلته خپل پرلت جاري وساتي. د هلمند سولې کاروان ویان بسم الله وطن دوست نن سهار ازادي راډیو ته وویل
کوششونه سوي دي سوي دي د ملګرو ملتونو مشرتابه بیا بیا غوښتنه کړې ده چې هغوی زموږ سره لیدل غواړي، زموږ سره کښېني او زموږ سره بحث کوي. خو موږ هغوی ته ویلي دي چې موږ تاسو سره دلته بحث نه کوو، یوازې او یوازې زموږ غږ د ملګرو ملتونو د سازمان پر غړو هېوادونو او د هغوی پر ملتونو دي چې هغوی له تاسو څخه وپوښتي. هغوی ستاسو په تېرو اوولسو کلونو کښې کړنې ارزیابي کړي چې تاسو د افغان د امن لپاره څه کړي دي. د ملګرو ملتونو د غړو هېوادونو ملتونو او فرد فرد ته راجع دي چې هغوی باید له دوی څخه دا پوښتنه وکړي چې ستاسو شتون په افغانستان کښې څه معنا لري.
د ارګ خبر پاڼه وایي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هېوادونو له سفیرانو سره کتلي او د سولې لپاره پر روانو هڅو او د اوربند پر ښه مدیریت یې خبرې ورسره کړې دي. د ایران د سرحدي پولیسو قومندان بریډ جنرال قاسم رضایی کابل ته رسېدلی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل
قومندان قوای سرحدی ایران روی یک سلسله مسائل در
دی وای د ایران د سرحدی قوا او قومندان له تروریسم سره په پر مبارزه د مخدر مواد او مخنیوي او د سرحدی امنیت تشکیدو په ارتباط د سرحدی ځواک او ملي دفاع وزارت له چارواکو سره خبري کوي او د دوه خبرو لپاره کابل ته راغلی. خو د تهران ټایمز ورسپانې په وینا بریډ جنرال زایی د جنوري په 28 نیټه په تهران کې خبري اعلان ته ویلي چې په کابل کې به له چارواکو سره د ګډ سرحد پر امتداد د وروستۍ نښتې په اړه هم خبرې وکړي. څو ورځې مخکې د افغانستان له لورې د مخدرو موادو د قاچاقونکو د یوې ډلې او د ایران د سرحدي ساتونکو ترمنځ په نښته کې دوه ایراني سرحدي ساتونکي ووژل او درې تنه زخمیان شو. د افغانستان د ملي اردو ګڼ شمېر عسکر او منصبدار نن د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د هغو وسلوالو په حمله کې وژل سوي او زخمیان سوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړي بلل کېږي. د درزاب امنیه قومندان تورن محمد اسماعیل نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د داعش وسلوالو له څلورو خواوو د درزاب ولسوالۍ پر مرکزي پوسته حمله کړې ده. د تورن محمد اسماعیل په وینا د داعش وسلوالو نن د درزاب ولسوالۍ په مرکزي روغتون حمله وکړه او د ملي اردو هغه زخمیان یې چې روغتون ته د درملنې لپاره لېږدول سوي وو وویشتل او وایي وژل. د درزاب امنیه قومندان په دې اړه دقیق شمېر نه دی ورکړی چې څومره کسان وژل سوي او زخمیان سوي، خو وایي چې په درزاب کې له پرون غرمې راهیسې شدید جنگ روان دی. تورن محمد اسماعیل ویل هوایی از مکنی مرسته لانه ده ورته رسیدلی او که مرکزی حکومت عاجل پام و نکری شایی ولسوالی سقوط وکری. په شمال که ده 209 شاهین قلی اردو چارواکو په دیاره چه ندی ویلی. ده افغانستان ده مالی وزیر کلیل حکیمی نن خپل استعفا اعلان کړه. هغه په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې استعفا د شخصي او کورنیو مسایلو له مخې کړې ده. د افغانستان حکومت تر اوسه د مالیه وزارت ته نفر نه دی ټاکلی. د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیف نن په یوه پوځي پریډ کې سختې خبرې وکړې او ویل چې له آذربایجان جلا سوې سیمه ناګورنو قرباغ په اصل کې د آذربایجان د خاورې برخه ده او هیڅکله به د دې سیمې اشغال ونه مني. علیف نن بیا ټینګار وکړ چې آذربایجان به پر ناګورنو قرباغ خپله واکمني ټینګه کړي. ناګورنو قرباغ اوسمهال د ارمنستان د ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په دې سیمه کې د ارمنستان او د اذربایجان د ځواکونو ترمنځ په نشټو کې تقریبا 10,000 انسانان ووژل سو او تر دې جګړې وروسته په 2004 میلادي کال کې په دې سیمه کې اوربند اعلان شو. په مولدووا کې نن هم لسګونه کسانو مظاهره وکړه. مظاهره تر هغه وروسته پیل شوې چې د مولدووا سترې محکمې د چشن او د شاروالۍ د انتخاباتو پایلې چې د غرپلوي او د اداري فساد د مخالف سیاسي فعال اندری نستاسی په ګټه تمامې سوې معطله کړې. نسهاو مظاهره چان نن د مولدووا په پلازمېنه چشناو کې د سترې محکمې د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو او د دیکتاتوري بنده کړې او مرګ پر مافیا نارې وهلې. د مولدووا ابتدایي محکمې څو ورځې مخکې وویل چې دواړو کاندیدانو اندری نستاسی او د هغه رقیب ایوان سیبان د انتخاباتي کمپاین له قوانینو سرغړونه کړې ده. په چشناو کې د جون په 3 نیټه د شاروالۍ انتخابات شوي وو او دا مقدونی ولسمشر جورج ایوانوف د خپل هیواد د نوم د بدلون په موافقې له لاسلیکه ډډه وکړه. د ولسمشر ایوانوف له دفتره په یو بیان کې نن ویل سوي چې د مقدونیې د نوم د بدلولو په اړه له یونان سره موافقه چې پر اساس باید دواړو هیوادونو ترمنځ 20 کلن کړکیچ پای ته رسېدلی وای غیر قانوني ده. که چیرې دا موافقه لاسلیک او له یونان سره د مقدونیې لانجه پای ته ورسېږي، مقدونیه کولی سي چې په اروپایي اتحادیه او ناټو کې د غړیتوب ترلاسه کولو رسمي هڅې پیل کړي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم لوستلی شئ. وړاندې په دغه مازیګرني پروګرام کې اوري چې د سولې ولسی حرکت غړي نن مازیګر د ملګرو ملتونو سرمنشي ته یو غوښتنلیک سپاري.
نن مازدیګر چې یو لیک په موږ د ملګرو ملتونو سرمنشي ته ولیکو او په هغه کې به بیا هم ټینګار وکړو چې عملاً د امن لپاره تاسو څه شی وکړل.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي بریتانیا که وغواړي کولی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ولوبوي.
که چیرې بریتانیا وغواړي په ډېر کم وخت کې کولی شي چې موږ په همسایه ملک باندې فشارونه زیات کړي، یعنې په هره طریقه چې چیرې بریتانیا وغواړي په ډېر کم وخت کې افغانستان
په نړیوال جام کې د ایران د فوټبال د ملي ټیم د تشویق لپاره د ایرانی ښځو نجونو د په اړه باندې هم تاسو ته یو جالب رپورټ لرو تر پای را سره ملتیا وکړئ. بیا هم خراغلی د هلمند سولې ولسی حرکت وای د سیشمې په مازیګر د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي انټونی ګوتریس په ادرس خپل لیک په کابل کې یو نامه د سپارې. دغه حرکت تنظیمون کې وای ملګری ملتونه کولای شي په افغانستان کې د جګړې په پای ته رسیدو کې مهم رول ولوبوي. حدیث پردیس په کابل کې د هلمند سولې د ولسی حرکت د اعتراض ځای ته ورغلی او له همغه ځای د رپورټ را لګلی دی.
د هلمند د ولسی حرکت غړي لیوي ونې زیاته مود کېږي چې دوی کابل ته راغلي او تقریبا له تیرو درې ورځو راهیسې دوی په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مخې ته راټول شوي دي او دغه تغواړي خپل تراست دوام ورکړي. دا چې دوی پراتلونکي نور څه پروګرامونه لري او غواړي له کوم لارو چارو خپل تراست دوام ورکړي. زه هم راغلم د اعتراض سیمې ته او دغه حرکت له تنظیمونکو سره به پرې خبرې وکړو. زه هم دا اوس د هلمند د سولې د ولسی حرکت له تنظیمونکي او مشر اقبال خیبر سره ناسم.
په دې درې ورځو کې خپل له دفتر څخه روزانه کسان راځي، استاج راځي او وایي چې را سره وویني. موږ لیدل نه ورسره کوو، موږ خفایو. ځینې موږ درې میاشتې پرله پسې په هرو 24 دقیقو کې له ملګرو ملتونو سره خبرې کړې دي پر ټلیفون. هلمند ته د دوی استازي راغلل، حوزوي مشران یې راغلل، هغوی ته مو وویل چې نور زموږ د عوامو تخنیکي خبرې نه دي زده. هغوی وایي چې زما په سیمه کې جنګ دی، دغه جنګ ورک کړه. نن مازدیګر چې یو لیک په موږ د ملګرو ملتونو سرمنشي ته ولیکو او په هغه کې به بیا هم ټینګار وکړو چې عملاً موږ باید حس کو افغان ولسی باید حس کی چې دا من لپاره تاسو څه شی وکړل
د هلمند ولسی حرکت تنظیمون کی یو غړی وای شي دوی به تر هغه خپل حرکت ته دوام ورکوي چې غږی نوی اوریدل شوی او ملموسی نتیجې نوی ترلاسه کړي دوی همداراز د هیواد په نورو سیمو کې هم د سولې لپاره کم حرکتونه چې پیل شوي دي ترې هرکلی کوي او وایي چې دا د هر افغان مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په رابطه باندې بې تفاوته پاتې نه شي او خپل غږ پورته کړي محمد حدیث پردیس آزادی رادیو کابل
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د افغانستان مشرانو جرګې د سه‌شنبه پر ورځ د درېګونو امنیتي ځواکونو مسولین د جرګې عمومي غونډې ته وربللي و چې په هیواد کې روانو مخ په زیاتېدونکو ناامنیو په اړه د جرګې غړیو ته ځوابونه وایي د دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو د حملو د زیاتېدو لامل له دغو ډلو سره د ځینو ګاونډیو هیوادونو د جنګي تجهیزاتو مرستې دي او کارپوهان وایي د افغانستان جګړه د ختمېدو په لور روانه ده او مخالفین هڅې کوي چې په دغه پړاو کې امتیاز ترلاسه کړي خان محمد سین په دې اړه یو رپورټ رالیږلی
د هیواد په اکثر ولایتونو کې د نامنۍ زیاتېدل په ځینو سیمو کې د طالبانو لخوا د ځینو امنیتي پوسټو نیول کېدل له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې د امنیتي ځواکونو تلفات د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی د داسې نورو امنیتي پیښو رامنځته کېدل هغه پوښتنې وې چې د مشرانو جرګې غړو د سه شنبې په ورځ د افغانستان د درېګونو امنیتي ځواکونو له مسؤلینو نه وکړې مشرانو جرګې په همدې ورځ د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنۍ چارو د وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستيالان د جرګې عمومي غونډې ته بللي و چې په هیواد کې د روانو نامنۍ پاړه د جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی خپل پوښتنه داسې مطرح کړه
د افغانستان په دوه ویشت ولایتونو کې اوس پیلن جګړه روانه ده ډېرې ولسوالۍ د طالبانو حاکمیت لاندې راغلې هر ورځ افغانان شهیدانېږي پولیس او اردو امنیتي ملي شهیدانېږي دا اوس جګړه ورځ تر بلې ورځې ډېرېږي آیا دغه جګړه ډېره لوستوله چې تاسې په کمولو کې په بندولو کې پاتې راغلي یاست څنګه موږ ولس ته اطمینان او دا وعده ورکړو چې زموږ امنیتي ځواکونه تاسې ته امنیت راوستلی شي
د کورنۍ چارو وزارت لومړی مرستيال جانان بارکزین او پختل شول چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې غیر مسؤول وسلوالو د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ د خلکو ژوند نام نه کړو د ملي امنیت د عمومي ریاست لمرستيال عبدالصبور نه پختنه وشو چې سلامل دي چې استخباراتي ارګانونه نشي کولای د وسلوالو مخالفینو د بریدونو پلانونه کشف او مخنیوي ته تدابیر ونیسي لداغو پختنه ورسته د امنیتی ارګانونو د مسؤلینو په غوښتنه د جواب ویلو مرحله سیری اعلان شو او خبريالانو ته اجازه ورنکړل شو چې د مسؤلینو ځوابونه ثبت کړي خو د افغانستان د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش ازادي رادیو ته وویل هر څومره چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې خبرې تودېږي او د نړیوالو له هرکلي سره مخ کیږي ځینې ګاونډي هیوادونه او پتیره پاکستان هڅې کوي چې د افغانستان وسلوال مخالفین لا ولمسوي او جګړې ته تیار کړي
پاکستان از این وضعیتی که در مورد دولت ما به وجود آمده ناراضی است
دوول پاکستان لدغه وضعیت نه چې زمونږ د دولت په اړه رامنځته شوی ناراضی دی پاکستان غواړي په دې پلمه افغانستان وګواخي چې طالبان قوي دي او په دې اړه رول ولوبوي او بلدا چې غواړي نړیواله ټولنه په دې تیر باسي چې د تروریزم پر وړاندې له افغانستان سره همکاري کوي او همداشان هم زمونږ دولت او هم نړیواله ټولنه ته ستونزې پیښې کړي بلخوا ویل کیږي چې په پام کې ده د انګلستان شاوخوا 450 سرتیر په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو په لیکو کې ګډ شي په دې اړه د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست ښاغلی رادمنش وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه مخ په پراخېدو دي او نوي انګلیسي پوځیان به د افغان ځواکونو د ظرفیتونو په لوړولو بوخت شي د پوځي چارو پوه باري عارض وایي له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه د افغانستان او د نړیوالې ټولنې هلې ځلې ښیي چې سولې ته لارې موندل کیږي د همدې له امله وسلوال مخالفین هڅې کوي چې د سولې په خبرو کې امتیازونه ترلاسه کړي ځکه خپل وروستي جنګونه تاوده ساتي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای بریتانیا په پاکستان کې د خپل نفوذ نه په استفادې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ادا کولای شي. دا خبرې وروسته تر هغه د مشرانو جرګې مرستیال آصف صدیقي ازادي راډیو ته وکړه چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون کابل کې وو او د ملي وحدت حکومت مشرانو سره په لیدنه کې ویلي چې له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې مرستې ته ژمن دی. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
یو ورځ وروسته له هغې چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته ولاړ، له افغان حکومت سره د همکاریو ژمنې وکړې. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې بریتانیا کولای سي د افغانستان له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لندن او اسلام آباد پخوانیو اړیکو ته په کتو بریتانیا کولای سي چې پاکستان اړ کړي څو د افغانستان له سولې سره صادقانه همکاري وکړي. د ښاغلي صدیقي په خبره بریتانیا له امریکا او عربي هیوادونو سره هم ښې اړیکې لري او کچېری وغواړي دغه هیوادونه هم له افغانستان سره د سولې په برخه کې همکاري ته هڅولای شي.
کچېری بریتانیا وغواړي په ډېر کم وخت کې کولای شي چې موږ په همسایه ملک باندې فشارونه زیات کړي. عربي ملکونو سره بریتانیا ډېر ښې اړیکې لري، دوی کولای شي په عربي ملکونو باندې هم فشارونه زیات کړي او د دې په څنګ کې امریکا سره ډېر نږدېوالی لري. دوی دواړه سیاست یو ده، دوی کولای شي امریکا هم پرې کنه تو کې یعنی په هغه طریقه چې شیر بریتانیا وغوړي په ډیر کم وخت کې افغانستان ته شو.
دا سرګندونه داسې محل مطرح کیږي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسون تیر ورځ کابل ته راغلی وو او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره یې لیدلی دي. جانسون د افغان حکومت له لوري له اعلان سوی اوربان او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له سولې هر اړخیز ملاتړ کړی دی. د بریتانیا حکومت په یوه اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان په چارو کې رول لري په ځانګړي ډول د دغه هیواد ګاونډي هیوادونه باید په دغه حساس وخت کې له خپل نفوذ نه رغنده استفاده وکړي. خو اوس پښتنه دا ده چې آیا بریتانیا کولای سي پاکستان له افغانستان سره صادقانه همکاریو ته اړ کړي؟ د سیاسي چارو افغان کارپوه خوشال خلیل یې ځوابوي.
دا ټول ته معلومه ده چې بریتانیا او پاکستان باندې لوی نفوذ لري او تابن کا بریتانیا وغواړي چې افغانستان کې د دغه جنگ ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي، نو کولی شي خپل نقش ولوبوي او بالاخره پاکستان ته وعده راکړي یو ډول ضمانتونه سره همکاریو کې سولې
پروګرام سره. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې زیاتې سوي. له افغان حکومت سره په خوا کې عام خلکو هم د سولې لپاره غږ اوچت کړی. که څه هم تر اوسه وسلوال طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر سوي، خو حکومت هڅې کوي چې دغه ډله د سیمې د یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان په همکارۍ د سولې میز ته کښېنوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتیس هم په دې وروستیو کې ویلي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د واقعي خبرو لپاره هڅونکې نښې نښانې تر سترګو سوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس پرګنې منځنۍ صفه او افم 3.15 د ازادي راډیو د اوریدو آدرسونه دي په ټول افغانستان کې. پرون په اورزګان ولایت کې د ملي امنیت د رئیس او د امنیت د پخوانی عامر زینو کسانو په یو بل باندې ډزې کړې دي. چارواکو تایید کړي چې یو شمېر خلک ټپیان شوي هم دي او همداراس عامو خلکو ته مالی تاوان اوښتی دی. شریف الله شرافت په دې موضوع کار کړی او دا رپورټر رالیږلی.
د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار کې تیر مازیګر د دغه ولایت د پخواني امیر امنیت او اوسني د ملي امنیت رئیس ترمنځ نښته کې نه تنه ټپیان سوي دي. د دغه ولایت امنیه کمانډان محمد اروپ احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې نښته تیر مازیګر په ترینکوټ ښار کې د ولایت مخې ته رامنځته شوي چې پکښې کې د سپوکو او درنو وسلو څخه کار اخیستل شوی او شاوخوا دوه ساعته دوام کړی دی.
یو پیسہ لفظی خبره د امنیت ملي کسانو او د رئیس مولا خان چې په خوا دلته د پولیسو باندې نه پاتې شوی ده. د کسانو د امنیت ملي زخمیان لرو، متاسفانه یو د پولیس ته او په کومه ده چې ماته راپور راکړه درې یا پنځه کس د جانب مقابل
زخمی
شوی. د ولایتي روغتون سرپرست رئیس ډاکټر ضیاء الرحمن یزید د غراز ازادي راډیو ته ویل چې په ټپیانو کې د درې تنو روغتیایي حالات ناسم دي او د درملنې په موخه یې تېره شپه کندهار ولایت ته لېږدولې دي.
مضمون نه ټپیان ضرور چې په دې کې درې دانې ټپیان چې هغه د ملي امنیت پورې مربوط او درې چې هغه د پخواني امیر د امنیت هغو کسانو او د ملکي هغو ټپیانو او یو پولیس هم په هوایي مرمۍ باندې چې هغه په لرې ساحه کې وو هغلته ټپي شوی و. یعنی مجموع نه زخمیان یې ولایت روغتون ته راوړي. په دې کې تقریبا درې دانې شدید زخمیان وو چې هغه هم کندهار ته انتقال شول.
په ورته وخت کې په اورزګان ولایت کې په خوانی امیر امنیت حجری مولا وای چې د ملي امنیت رئیس لمړی ورته کمین نیولی او د دې پر موټر یې ډزې کړي.
دا چې د نالته ماته کمین نیوي ما کمین خوللی دی زما موټر اړتیا سی ویلی چې خپل په پښی کې چې د ولایت مې حرکت راکړ راغلم د دې کې کومندان ته کومندار کړ زما موټر د ثانیه شاید یو غدي وشتل سوی در شاو وشتل سوی د مخته د غیبتي نو دا هر څه کیسه چې و دا شخصي کیسه دی دا د امنیت ملي پروژې دی.
د اورزګان د امنیتي ملي ریاست مسولینو تر اوسه په دې تړاو رسنۍ ته څه نه دي ویلي. بل خو بیا یو شمیر هټیوالو ازادي راډیو ته ویل چې په نشته کې د دې یو شمیر هټۍ او موټرونه سوځېدلې دي او په میلیونونو افغاني زیان ورته اوښتی دي. دوی دولت خواست کوي چې مرسته دي ورسره وکړي.
زموږ ته تخمینا 10 میلیون افغانۍ تاوان ورسېدی دکانو کې. اته یا 10 دکانه وسوځول دغه ارڅ دغه خلک وو موټر وسوځول
زما دوه دکانه وسوځول یو موټر وسوځول دی یو می ورور زخمی دی.
د ترینکوټ شهر هم له تیر شپې رئیسی نظامی بڑا بدل کړي او نن په ترینکوټ شهر کې د خلکو او هټیوالو شمیر ډیر کم وو. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد اروپ احمدزی وای په شهر کې وضعیت عجیبی او کومستون زنسته. لدی ټول سره سره یو شمیر دولتي باوري سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه د څېړلو په مخه نن سهار اورزګان ولایت یو باصلاحیت پلاوی هم راغلی څو دغه پیښه و څېړي. شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په سوریه باندې د اسرائیل دوه راکټونه لګیدلې دي. دا خبره د سوریه دولتي رسنۍ نن کړې ده. اسرائیل د مخکیم په سوریه کې د ایران پر اهداف و حمله کړې وي. نور جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د سوریه رسنۍ وایي چې د اسرائیل دوه توغندي نن د سوریه د پلازمېنې دمشق هوایي ډګر ته نږدې راپرېوتل. خو د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې چې دفتر یې په بریتانیا کې دی ویلي چې دغه توغندیو د ایران ملاتړې حزب الله ډلې د وسلو او مهماتو ډیپوګانې په نښه کړې وې. د دغې ډلې مشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې که څه هم پر دغو ډیپوګانو دغه حمله تېره شپه شاوخوا یوه بجه وشوه خو له عمله کومه لویه چاودنه ونه شوه. د سوریه د بشری حقوقو د ډلې په وینا د سوریه د هوایي مدافع ځواک نه دی توانیدل چې د اسرائیل دغه حمله مخه ونیسي. د اسرائیل پوځ ویان تر اوسه دغه حمله په اړه څه نه دی ویلي. اسرائیل په خپل گاوند سوریه کې د ایران پوځي حضور د خپل امنیت لپاره خطرناک بولی او د هغه په وړاندې خبرداري ورکړې ده. لدی مخکې هم د اسرائیل پوځ په سوریه کې د ایران پر پوځي اهداف او هم د بشار الاسد رژیم پر ملاتړو نورو بهرنیو وسلوالو ډلو حمله کړې. یو امریکایي چارواکی ویلي چې د جون په 18مه د سوریه په ختیځ کې پر عراقي ملیشو په حمله کې هم د اسرائیل لاسو. اسرائیل په سوریه کې د ایران د پوځي حضور په اړه خپل اندېښنې د بشار الاسد رژیم له بلې کلک ملاتړې روسي سره هم شریک کړی دی. د اسرائیل او سوریه دفاع وزیرانو په ورستۍ کتنه کې په سوریه کې د ایران د پوځي حضور د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړې. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د قدس د څانګې ملیشیا او حزب الله له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې د اسد رژیم پلوي ځواکونو په خوا کې جنګیږي. اسرائیل خبرداری ورکړی چې له خپلو پولو سره نږدې د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره به هر هغه اقدام چې لازم وي وکړي. تهران که څه هم په ښکاره په سوریه کې پوځي حضور نه دی منلی خو ویلي دي چې پوځي سلاکاران د سوریه د حکومت په غوښتنه په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې همکاري کوي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. اوس هم عصمت ساروان له یو نوې ټکنالوژي مطلب سره.
د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس په اړه له ډیر وخته ویل کیږي چې د هر څه کنټرول به واخلي. د آی بی ایم کمپنۍ د مصنوعي ذهن ټکنالوژۍ په یوه مناظره کې یو مسلکي مناظره کوونکي انسان ته ماته ورکړه. د آی بی ایم د مصنوعي ذهن دا ماشین چې پروجیکټ دیبیټر نومول شوی له باوري منابعو معلومات راټولوي. آی بی ایم وای چې پروجیکټ دیبیټر له خلکو سره د معلوماتو په تبادله کولو کې مرسته کوي او له بلې خوا د معلوماتو د وړاندې کولو په وخت د انسان په شان د احساساتو تر اخیز لاندې نه راځي. دا خبره د جون په ولسمه له یو مسلکي مناظره کوونکي سره د ماشين ثابت کړه. د دوی د مناظرې یا بحث موضوع د فضایي څېړنو لپاره د عمومي بودیجې ځانګړتیا و. انسان او ماشین د وینا لپاره 4 دقیقې، د نقد لپاره 4 دقیقې او 2 دقیقې د نتیجه اخیستلو لپاره درلود او 2 دقیقې وخت د نتیجه اخیستلو لپاره درلود. په پای کې د مناظرې کتونکو او اوریدونکو د مصنوعي ذهانت ماشين ته رائے ورکړي، ځکه چې د دوی په باور ماشين زیات معلومات لرل. په دې کې مهمه خبره دا ده چې اوس مصنوعي ذهن ته ورزده کېدای شي چې د انسان په شان وژغیږي او په ډیرو معلوماتو کې له لټون او څېړنې وروسته سم او د قناعت وړ دلایل وړاندې کړي. خو د ماشین دلایل او معلومات تر ډیره له دې سره اړه لري چې هغه ته څومره معلومات ورکوو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غوښتست د فوتبال د نړیوال جام په اړه باندې تاسو ته ریپورت لرو. د فوتبال په نړیوال جام کې د ایران د ملي ټیم د تشویق لپاره ایرانۍ نجونې او ښځې په استډیومونو ته ورځي او خپل ملي لوبغاړي تشویقوي. په روسیه کې که څه هم د ایران ملي ټیم له پرتګال سره وروستۍ لوبه مساوي کړله، یعنی یو مساوي شول او له نړیوال جام سره مخه وکړه، خو خزو او ایرانین جونو دغه چانس ترلاسه کړ چې خپل ملي لوبغاړي په ژوندۍ توګه په سټډیوم کې وګوري. نوریاس نوری په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د ایران د فوټبال ملي ټیم دریمه لوبه له پرتګال سره مساوي کړه. دواړو ټیمونو یو ګول واه، خو د ایران ټیم چې په بی ګروپ کې مخکې یو لوبه له مراکش ګټلې او بلې هسپانیا ته بایللې او په جدول کې دریم ځای خپل کړی و. د دې جام بل پړاو سیالیو ته د وتلو لپاره د هغې ګټلو ته اړتیا درلوده، خو که د ایران ټیم په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام له سیالیو سره مخه وکړه. په ایران کې ښځو بیا په وروستیو 40 کلونو کې د دوهم ځل لپاره چانس ترلاسه کړ چې دغه لوبه له سړو سره یو ځای د تهران د ازادي په لوی سټډیوم کې د تلویزیون پر یوې لویې پردې وګوري. په ایران کې په 1990 کال د اسلامي انقلاب راهیسې چې مذهبي محافظه کاران واکمن دي، ښځې له دې منع شوي چې په ورزشي لوبغاړو او عامو ځایونو کې د فوټبال لوبې له سړو سره یو ځای وګوري. محافظه کاران داسې استدلال کوي چې ښځې باید په دغو لوبو کې له سړو ځکه لرې وساتل شي چې کله نارینه په احساساتو راځي ښکنځلې کوي او سپک سپورې وایي. لدې مخکې د تیرې چهارشنبه په ورځ ښځو په ایران کې د لومړي ځل لپاره چانس ترلاسه کړی و چې د تهران په همدې سټډیوم کې له سړو سره یو ځای له هسپانیا سره د خپل ملي ټیم لوبه وګوري. په داسې حال کې چې تیره ورځ د تهران په لوی سټډیوم کې ښځو د خپل ټیم د لوبې ننداره کوله، د ښځو د حقونو ایرانۍ فعال مریم قشقایي ته روسي چارواکو بیا اجازه ورکړه چې د سارانسک ښار په سټډیوم کې د پرتګال او ایران ترمنځ د لوبې په جریان کې په ایران کې پر ښځو د لګول شوي بندیز په وړاندې خپل اعتراض ته دوام ورکړي. میرمن قشقایي چې د یو آنلاین کمپاین له لارې د فوټبال د نړیوال فدراسیون له مشره غواړي چې پر ښځو د بندیز د لرې کولو لپاره پر تهران فشار راولي، د تامسن رویترز فاونډیشن ته وویل چې د اعتراضیه شعار په بیا اوچتولو سره د بریا احساس کوي. تر دوشنبه پورې چې په روسیه کې د ایران او پرتګال ترمنځ لوبه د تهران په لوی سټډیوم کې ښځو له سړو سره یو ځای لیدله، دغه آنلاین کمپاین د لاسلیک کوونکو شمیر تر 30,000 کسانو په سمبولیک ډول د دغه سټډیوم د نندارچیانو له ظرفیته زیات شو.
مننه چې ازادي راډیو ته موږ غنیوالي وو د ایران د فوټبال د ملي ټیم په اړه باندې معلومات واوریدل. دا چې دا ټیم نړیوال جام څخه ووته خو بیا هم ایرانی نجونو او ښځو چانس ترلاسه کړی و چې روسیې ته لاړ شي او هلته د فوټبال د ملي ټیم د ایران لوبې وګوري. اوس وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. فرشته جلالزی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د هلمند سولی کاروان غړي به څوک ساته ورسته د ملګرو ملتونو مهمو منشي ته د خپلو غوښتنو په اړه یو لیک وسپاري. دوی به دغه لیک د یوناما دفتر ته سپاري. د لیک جزئیات تر ډیره حده پټ پاته سوي دي. هغوی د یکشنبې له ورځې راهیسې په کابل کې د یوناما د دفتر مخې ته ناست دي او پرلت یې کړی دی. د ایران د سرحدي پولیسو قومندان بریډ جنرال قاسم رضایی نن له یو لوړ رتبه پلاوي سره کابل ته رسیدلی. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی به د سرحدي قواو له قومندان سره د تروریزم پر ضد پر مبارزه، د مخدر موادو د قاچاق پر مخنیوي او د سرحدي امنیت پر شکیدو خبرې کوي. د افغانستان د ملي وردو ګنچ مر عسکر او منصبدار نن د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د هغو وسلوالو په حمله کې وژل شوي او زخمیان شوي چې د اسلامي دولت دلی یا داعش غړي ګڼل کیږي. د درزاب امنیه قومندان تورن محمد اسماعیل دقیق ارقام نه دي څرګند کړي. دا خبره یې نن ازادي راډیو ته کړې ده او ویلي دي چې مرکزی حکومت مرستونه کړي شاید درزاب ولسوالۍ سقوط وکړي. خو په شمال کې د 209 شاهین قلی وردو چارواکو تر اوسه پر دې مسله خبرې نه دي کړي. په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو په دوام نن په سی ګروپ کې د استرالیا او پیرو په او د دنمارک او فرانسې د فوټبال لوبډلی او په ډی ګروپ کې د نایجیریا او ارجنټاین او د آیسلند او کرواشیا لوبډلی سره مخامخ کیږي. او د مقدونی ولسمشر جورج ایوانوف د خپل هیواد د نوم د بدلون په اړه د موافقه له لاسلیک ډډه وکړه. د ولسمشر ایوانوف له دفتره په بیان کې ویل شوی چې د مقدونی د نوم د بدلولو په اړه له یونان سره موافقه چې پر اساس به د دواړو هیوادونو ترمنځ وشت کلن کړکیچ پات رسیدلی وای غیر قانوني ده.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب باندې او فیسبوک باندې باندې لوستل شي. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه رحمت الله افغان وای.
افغانستان د پاریس په وشو جام سیالیو کې څلورم مقام خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل د وشو افغان لوبغاړو د پاریس جام په نړیوالو سیالیو کې د سپینو زرو یو او د برونزو دوه او هم یې د سندا سیالیو په څنګه کې د سپینو زرو دوه او د تالو یا اجروي فورم په څنګه کې د برونزو یو مډال ترلاسه کړ. دغه سیالي چې دوه ورځې وړاندې په ایران کې پیل شوې وي تیر شپه پای ته ورسېدې. د ښاغلي پیمان په خبره د پاریس وشو جام سیالوی کې لبلابلو هیوادونو څخه شاوخوا 200 ورزشکارانو وګډون کړی وو. په تر سره شویو سیالوی کې ایران لومړی، ادویم، هند دریم او افغانستان څلورم مقام خپل کړ. د فوټبال د سیمیز ټورنمنت مرکزی زون سیالي تیر ورځ په پنشیر ولایت کې پیل شو. د فوټبال فدراسیون مرستیال او د سیالیو تنظیمونکي شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنت کې 50 ټیمونو کې چې دوی د پنشیر، یو د کاپیسا، پروان او بامیان ولایتونو دي په خپلو کې سیالي کوي. د ښاغلی شهزاد په خبره د دغه سیالیو په لومړۍ ورځ پنشیر ټیم له کاپیسا سره لوبه وکړه چې 0-0 پای ته ورسېده او ټاکل شوی چې نن د پنشیر ای ټیم د پنشیر له بی ټیم سره سیالي وکړي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال په نړیوال جام سیالیو کې تیر شپه څلورو ټیمونو په خپلو کې سیالي وکړې. اراګوای کوربه روسیې 0 ته د 3 په مقابل کې ماته ورکړه. سعودي عربستان 2 د 1 په مقابل کې مصر ته ماته ورکړه. مراکش او اسپانیا 2-2 او ایران او پرتګال هم 1-1 په مقابل کې لوبه وکړې.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. د کندز والی عبدالجبار نعیمی وای پر روان کال کې د ولایت په کچه 3.5 میلیون افغانۍ د کرنې او مالدارۍ په برخه کې لګول کیږي. د والی په وینا په نږدې راتلونکي کې پر دغه پیسو د زراعت د پرمختګ او د کیفیت په هدف د یو شمېر پرمختیايي پروژو کارم پلی کیږي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به 2 اونیز پروګرامونه د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او د ګوړې اچار اونیز خبرونه خپره شي.
په کندز کې د 350 میلیون افغانۍ په ارزښت د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د یو شمېر پروژو کار پیل کیږي. د کندز والی عبدالجبار نعیمی وای چې په دې ورستیو کې دوی د زراعت او مالداری په برخه کې د یو شمېر پرمختیایي پروژو د پلي کولو منظوري یې د هېواد د کرنې او مالدارۍ وزارت له لورې ترلاسه کړې او دغه پروژې په روان کال کې په دغه ولایت کې پلي کېږي. د والي په وینا چې د دغو پروژو په پلي کولو سره به د کرنې او مالدارۍ په برخه کې بنسټیز بدلون رامنځته شي.
د کرنې او مالدارۍ موضوع چې په دې ولایت کې ډېره مهمه او دامو د اړوند وزارت سره مطرح کړي، خوشبختانه حیات تل راغلي، ټول سهو کې خپل سروې وکړي، خپل کار اخلاص کړي، ډېرې بنیادی اساسي طرحې او هغه عملي کارونه به انشاءالله دلته شروع کېږي. شش کال به انشاءالله 350 میلیونه افغانۍ په دې برخه کې دلته انشاءالله چې دوی مصرفوي تر څو موږ د کرنې مالداري په برخه کې دلته هغه ضرورتونه رفع کړي.
د ښاغلي نعیمي د خبرو پر بنسټ چې د یو شمېر سړو خونو او د کرنیزو ځمکو د اوبو د تامینولو په هدف د یو شمېر د اوبو د زیرمو جوړول په دغو پروژو کې شامل دي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې عملي او پلي کېږي.
د پرمختګ لپاره په کندز کې ډېر امکانات شته. مثلا ما د ډېر لویو سړو خونو پیشنهاد کړی چې دا هیئت چې راغلی هغوی هم دا موضوع درک کړی دی. موږ باید حداقل 2 یا 3 5 زره متره ټنه سړې خونې ولرو چې دلته خپل میوجات او خپل سبزیجات دلته دا جوړ کو وسات. بل موضوع د اوبو د کوچني کوچني هغه ذخیرو چې هغه وکولای شي چې په ځینو ځایونو کې هلته د کرنې او مالداري په برخه کې زموږ سره مرسته وکړي.
له دې سره سم د کندز والي د کرنې په سیستم کې بدلون راوستل ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د کرنیزو چارو وسایل باید میکانیزه شي تر څو د کرنیزو محصولاتو په کیفیت او پیمانه کې زیاتوالی رامنځته شي. بلخوا د دې ولایت ګڼ شمېر بزګران هم خوښي څرګندوي چې د دغو پروژو په پلي کولو سره به د دوی لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي.
مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي جون د تیرې دوه
تل اس کلنې د انجلی لپاره تکل سوي ده.
خو که تاسو وای چې دا به بلار شیل ته به یو خوش کې وبي ما ول دا غدا غون از ما پر نه پاتې د ساغه شتنه
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونه خوګو مینوالو سلام. د نیمه نړۍ د خبرونه پر اتلونکو انتخاباتو کې د خزو د ګډون موضوع ته ځانګړې شوې ده.
پورې ورکوات مې
په کور کې اجازه نه راکوي
دا وایي چې خو ته کوم اجازه خې په نور
391
کز هم کولای شي چې پټو ټاکونکو
دغه پرونه فرشتي غنی جوړه کړې ده چې زه سهار ګل میرزا یې درته وړاندې کوم. که څه هم دلته په افغانستان کې خزو ته پټاکنو کې پورین تندې هر کله نه ده شوی، خو په انتخاباتو کې د خزو ګډون مهم انګیرل کیږي. تیرو ټاکنو ته په کتو د خلکو هغه نظرونه څنګه بدل شوی دي چې کله ناکله به د خزو په مرګ سره هم نه بدلیدل، خو لا هم د خلکو اندېښنو ته د پای ټکی خودلو لپاره وخت ته اړتیا ده. آیا په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره خزو لیوالتیا لري؟ په راتلونکو ټاکنو کې د خزو رول څومره مهم دی؟ د خزو دامه پوهاوی لوړوالی به دغې پروسې ته څه ګټه ورسوي؟ که په راتلونکو ټاکنو کې د ښځو ګډون کمرنګ وي، ټولنې او پخپله ښځو ته څه تاوان رسوي؟ او بلاخره دا چې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې لوی خنډونه څه دي، په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی یو راپور چمتو کړی چې په دې راپور کې د ښځو نارینهوو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون، یو حقوقي کارپو، کورنیو چارو وزارت او د ښځو د حقونو د ویفعالې نظرونه شامل دي چې په ګډه یې ورو.
انتخابات یا ټاکنې هغه سیاسي او ټولنیزه پروسه ده چې د هر هیواد وګړي پر مټ د خپلې ټولنې لپاره برخلیک ټاکونکي ګامونه اخیستای شي. افغاني ښځې د سیاسي بهیرونو په تیره بیا د ټاکنو په حقله د معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته د وړ استازو د انتخاب او د خپلې رایې ارزښت په اړه پوهاوی ترلاسه او په ټاکنو کې د پراخ ګډون لپاره هلې ځلې کوي، خو کله ناکله امنیتي، سیاسي، اقتصادي، کلتوري او ټولنیزې د دې لارې ستر خنډونه جوړ شي. په افغانستان کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د خلکو نوملیکنه د حمل میاشتې له 15 نیټې له ښارونو پیل شوه، بیا ولسوالیو ته وغځېده او په کلیو کې د سرطان میاشتې تر 15 پورې دوام کوي چې په 1500 مرکزونو کې د ښځو لپاره هم ځانګړی ځای په پام کې نیول شوی دی. سره له دې چې په افغانستان کې اوس هم د ښځو حقونه په پوره توګه نه دي ورکړل شوي، خو بیا هم داسې ښځې او نجونې ډېرې کړي دي چې غواړي په ټاکنو کې د خپل حق څخه ګټه پورته کړي. په دې لار کې لزینو ستونزو سره هم مخ کیږي، خو پر وړاندې مبارزه کوي. مسکا هغه څوک ده چې له ښوونځي فارغه شوي، قانوني عمر یې پوره کړی، خو تر اوسه یې په خپل واک هیڅ کار نه دی ترسره کړی. هغه په راتلونکو ټاکنو کې د ګډون لپاره ډیره لیواله ده، خو وایي چې آن د رای ورکولو لپاره د پلار اجازه ته اړتیا لري.
سپنا میں ہم کر دے پلار میں مند سے سن سے ڈیری دی او کے وار نہ کر رائے ڈیر بخئی جتی خو بیا ما رقم سے خزی دی حق لری بیت پدی جمع کے یو خپل حق کارو کے بیت مک اتمن یو کی رائے برکو او ز ڈیر علاقہ مند ہم سے ڈیر نے استفادہ کم حقوق میں استفادہ کم خو پکور نے کے اجازت نہ لرما خو بیا ما ہم کوشش کوم ډیر سړی ورکوم.
اخو بیا عائشه چې د دوه ماشومان مور هم دا وایي خامخا به د خپل برخلیک د بدلولو لپاره په ټاکنو کې ګډون کوي. هغه ټینګار کوي چې ښځې باید د نارینه په شان په ملي پروسو کې ونډه واخلي.
دا د ښځو حق ده، ولی چې سړی چاته رای ورکوي سړی د حق لري، باید چې ښځین د حق ولري، باید موږ نه مقر کو دا خو ضرورت ده، هر ښځې ته دا ضرورت ته رای ورکړي چې نارینه ته اجازه ستا او ښځې ته بل ته ګټه
دا سیخزی هم کمی ندی چه نواری پا بیلا بیلو دلائلو پا تاکنو که گدون وکڑی. ایو هم ارزو دا چه لطی رو تاکنو خ خاطره نلری. نوزه کسا گنه یو انتخاباتو که دا گدون لپار از رده نخکوی.
کله چې وکیلان د منګا مشکل نه حلوي نو زه ولې رای ورکړم؟ منګا سه هغه مخکې رای ورکړلې او نتیجه غلطه ولیده نو زه وایم چې نه ورکوم. دا سه څوک ستنه د منګ د دولت سیراسي پښتنې وکي به احساس وکي چې منګ دغه خپل مشکل ورته وای.
په انتخاباتو کې د ښځو د کمرنګ ګډون یو مهم علت په ټولنه کې د نارینه او حاکمیت خودل شوی. خو دا چې ولې نارینه په انتخاباتو کې د ښځو ګډون ته زړه نه ښه کوي علت صدای پاره د ننګرهار اوسیدونکو عزیز خان وای
رامنګه خځې په دغه شهر ته کې نه پرې ته انتخاباتو کې ګډون وکړي ځکه کچې ته خځې انتخاباتو ته لاړ شي دلته وضعیت جوړ نه دی او په کور کې خځې هم کار کوي.
کله چې پاراتلونکو ټاکنو کې د خځو د کمرنګ ګډون خبره کیږي سم د واره د پښتنه ذهن تر ازي چې په ټول افغانستان کې څومره خځو پاراتلونکو انتخاباتو کې د ګډون په هدف نوملیکنه کړې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمشنر مليحه حسن وای کته هم راست بلی د انتخاباتو لپاره د خلکو د نوملیکنې په شمیرو کې تغییر راځي، خو تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې شاوخوا 6,650,000 کسانو نومونه ثبت کړي چې له ډلې یې شاوخوا 2,100,000 یې ښځې دي. خو دا چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره څومره ښځو نومونه ثبت کړي دي له میرمن حسن څخه به یې واورو. د ولسي جرګې لپاره په ټول افغانستان کې 391 ښځو نوملیکنه کړې ده چې له ډلې 126 تنو له کابله نومونه ثبت کړي دي. خو د ولسوالیو شوراګانو لپاره 201 ښځو نوملیکنه کړې ده. د ولسوالیو شوراګانو لپاره د ښځو نوملیکنه اخته ده چې تر اوسه د افغانستان د 6 ولایتونو له ولسوالیو هیڅ یوې ښځې هم نوم نه دی ثبت کړی. د دې لپاره چې موږ ښځو ته اسانتیا رامنځته کړې وي اکثره مو د ښځو مرکزونه له نارینه وو بیل کړي دي. د تلاشۍ او داسې نورو برخو کې مو ښځې ګمارلې تر څو دوی آرام واوسي. دا ټول د ټاکنو کمیسون هغه هڅې دي چې دوی یې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو ښځو لپاره کوي.
لوش
کرده لبلی خواه حقوق پوهان او د نظر خاوندان وای چې د رایو صندوقونو کې د ښځو رایې د دې ټولنې برخلیک بدلولی شي ځکه چې ښځې د افغانستان نیمایي برخه ده. دا چې د کوم قانون پر اساس په انتخاباتو کې د ښځو ګډون مهم ګڼل شوی د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې غړی فیصل عمرخیل به یې په اړه راته ووایي.
افغانستان د اساسي قانون مطابق ښځه هم کولی شي چې په ټول ټاکنو کې ځان نوماند کړي. کاملا اساسي قانون کې راغلی دی، د انتخاباتو قانون کې راغلی دی، دا د افغانستان د هر اتباع یو حق دی. ګورې که چیرې ښځې په ټول ټاکنو کې ګډون ونه کړي نو دا ټاکنې پسې معنا شوې. دوی هم حق لري چې په ټاکنو کې ګډون وکړي، رایه ورکړي، خپل له دغې حق څخه استفاده وکړي. دا د دوی یو حق ده، یو مشروع حق ده، نو کولی شي چې دوی ګډون وکړي.
کچیر نن سبا ټولنیزو رسنیو ته سر ورخکاره کړو د هندي سینما د یو شمیر مشهورو فلمی څیرو په نوم هم په افغانستان کې د تذکرو د اخیستلو خبره کیږي او ورسره د خلکو اندیښنه ده هم ده چې د ځینو لرې پرتو سیمو د ښځینه او تذکرو کې د هغوی عکس نه وي لګول شوی چې دا هم په انتخاباتو کې د درغلیو لامل کیدای شي. همدا اندیښنې مو د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمیشنر ملیحه حسن سره شریکې کړې. هغه یې په اړه وایي،
تصویر در تذکرو را رد نمی کنیم.
د تذکرو د ویش په برخه کې د تصویر او درغلی او انتخاباتي جرایمو په اړه ریپورټونه نه راټولوم، ځکه چې همدا اوس هم د سلو شاوخوا دوسیې په سارنوالۍ کې تر څیړنې او ارزیابۍ لاندې دي، او د تذکرو د ویش په برخه کې درغلی او فریب هم یو جرم ګڼل کیږي چې تر سره کوونکي د قانون پر اساس تعقیب او مجازات کیږي. خو دا هم باید ووایم، کچیرې تذکری عکس نه درلود که په ماشومتوب کې هم اخیستل شوی وي، د منلو وړ نه ده.
تصویر اول که طفل هم باشه ممکن.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړي ملیحه حسن په نوماندۍ رای ورکونه او د ټاکنو په تر سره کولو کې میرمنو ته د اسانتیا او برابرول د دغه کمیسیون له دندو څخه وشمیرل، خو د اکثر خلکو اندېښنې د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو امنیت ته وراوړي. په دې اړه مو وغوښتل د کورنیو چارو وزارت له امنیتي تدابیرو او برنامو هم خبر شو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نشو. عام خلک هم په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه بیلابیل نظرونه لري. راځئ له دوی څخه به واورو.
نوم نه امغانه د کابل ستونکو یم. په کورنۍ نه غواړم چې زه لایم، خو خې نه ده په ما ورکې تاسو خزه به نشي دغه درې.
نوم مې شپګولا مینیما او د ننګرهار نه. او خزه غټه ونده لري په ټولنه کې، دا وخت خبر ده، دا مونږ منو د سره خو په هغه وخت کې چې کړه د خزه ته دغه موکمه سید شي.
نوم مې ځان مې فضل الرحمن ده، د دې سوز سدون کې مونږ مور ده، خورګان مې دي، خانم مې ده، دلته راغله ستیکر ولا ګول تذکری ستیکر کړل دار سو چې خوښ وي خپل نمائنده ته برای اور کوي.
که له یوې خوا خزینه فعالانې د ښځو لپاره ټاکنې ارزښتمنې بولي او غوښتنه کوي چې په دې بهیر کې دې د ښځو د ونډې د پراخېدو لپاره هر اړخیز کار او عامه پوهاوی وشي، نو له بلې خوا اندېښنې دا دي چې په افغانستان کې ښځې د انتخاباتو لپاره د نویو نوماندانو د برنامو او پلانونو په اړه معلومات نه لري، او دا هر څه د هغوی د بېسوادۍ یا کم سوادۍ پورې تړلي بولي. په همدې اړه زما همکارې فرشتې غنی د ښځو د حقوقو یوې فعالې مریم زرمتۍ سره مرکه کړې ده چې په لومړي سر کې په ټاکنو کې د ښځو د ګډون د ارزښت په اړه ترې پوښتلې دي.
خلکو ته دا آر ښکارېږي، ننګ ښکارېږي، عیب ښکارېږي چې ښځه یا یوه میرمن د یوې کورنۍ دا وغواړي چې ولاړه سي، یا تذکره واخلي او یا هم په سیاسي ډول کې ونډه واخلي.
ځینې په دې باور دي چې امنیتي ننګونې او امنیتي ستونزې هم د دې سبب کېږي چې دوی خپلې میرمنې یا خپل کور کې چې کومې ښځینه لري هغې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره پرې نږدي او منع کړي.
دا موضوع یو جز دی ولې مسلې کېدی سي، ولې په عامه توګه چې کله چې په ټول افغانستان کې سړی وګرځي ولې خلکو سره کښېني او ورسره وغږېږي او بحث ورسره وکړي، زیاتر مسایل سنتي مسایل دي. خلک او په تېره بیا ښځې بې علاقې دي، یو خو بې علاقې دي، یو سطح د تعلیم او د تحصیل ډېره زیاته ټیټه ده، دوی په دې باندې لا تر اوسه نه پوهېږي سي موږ څنګه کولای شو په خپل ژوند کې د خپل ژوند په شرایطو کې مثبت تاثیر ولرو.
یعنې تر څو سلنې پورې به په خپله ستونزه د ښځو اوسېږي چې دوی خپله غواړي په داسې ملي پروسو کې ونډه واخلي.
دوی نه پوهېږي، او وخت چې دوی نه پوهېږي چا ورته تشریح کړی نه ده چې د تا رول په دغه پروسه کې څه شی ده.
ځینې په دې باور دي چې د ښځو فعالینې چې کومې دي یا کوم بنسټونه چې دي د ښځو د حقوقو په برخه کې چې کار کوي، دوی خپل لغه وظیفه او خپله دنده په سمه توګه سرته نه ده رسولي، او همدا د دې سبب شوی چې خلک او په تېره ښځې د انتخاباتو په اړه پوهاوی ترلاسه نه کړي.
زه هم نظر یم دې لپاره، ځکه خلک سره ادعا لري چې موږ د ښځو لپاره ډېر زیات کار کړی ده. کاش یو دفعه دوی خپل سرونه په ګریوان کې ټیټ کړي او یو لرې پرتو سیمو ته ورسي او د هغو ښځو نه پوښتنه وکړي چې د تا دېرش کاله مخکې ژوند او د نن ژوند تفاوت دې څه ده. بیا به دوی پوه شي چې موږ تر اوسه هیڅ نه دي کړي.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان پارلماني او د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو لپاره د تلې 28مه نیټه ټاکلې ده، خو یو شمیر کارپوهان وایي چې د ولسوالۍ شوراګانو د کمپاین بڼه، حقوقي چارچوکاټ او د وظایف ولایي ګونګوالی د دې سبب شوي دي چې خلک مخصوصا ښځې دغو څوکیو ته د نوماندۍ لپاره زړه ښه نه کړي. اوس مهال هم په شپږو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، فراه، اروزګان، کندهار او ننګرهار کې د ولسوالیو شوراګانو لپاره خزو حتی نوملیکنه نه ده کړې. که چیرې دا بهیر همداسې روان وي نو سیاسي ډګر کې به د خزو لیوالتیا نور هم کم شي. خو ګوریدونکو، دا خپرونه فرشتې غنی جوړه کړې وه چې ما سهارګل میرزي درته وړاندې کړه. خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله امل.
اچار، اچار، اچار،
د تشه اچار،
د ګوړی اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. سکل کاندیدانم دومره ډیر دي لکه د پسرلی مرزان چې له هرې پولې به دوه درې الوزي، چې ډیرې فیسبوکی دي او څه مافیایی. د ملت رښتینی استازی او ښه کاندیدانم شته، خو په دومره ډیرو کې به د ښو او بدو توپیر سړی څنګه کوي؟ د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو.
اوس پامو کې ګډ وډو خبرونو ته. نتا خان،
سبا ګل ترګمۍ
او منفقل منفق
حکومت د حکومت برطرف کړی وزیر بیرته مقرر کړ.
د کابل سین ژبه داسې وچه شوي لکه د کابل د ترافیکانو شونډې.
د ځینو کاندیدانو نوم لا په پنسل لیکل شوی نه دی، خو چمونه د وکیلانو کوي.
عام خلک وای سوله کیږي، خو د سولې بندر وای نه کیږي. د خبرونو توصیل.
حکومت د حکومت برطرف کړی وزیر بیرته مقرر کړ. بی خبر آژانس خبر را کوي چې له همدې عمله حکومت خفه او ځان حکومت نور تخکاری، ځکه چې برطرف کړی وزیر نیم حکومت بیرته مقرر او د میلیونونو قرارداد پرې لاسلیک کړ. خبر زیاتوي چې تر اوسه ډیر داسې د مقرری او برطرفۍ مثالونه شته چې نیم حکومت منی او نیم یې نه منی، او له همدې عمله اوس د هیچا هم له حکومته سترګه نه سوزي، لا چې رایم نه پریوهي. کنه نیم حکومت ځان خوار خوار خي او نیم لوکس لوکس د غنمو او باقلیو ګډوله دنو.
د کابل سین ژبه داسې وچه شوې ده لکه د کابل د ترافیکانو شونډې. در په در آژانس خبر راکوي چې اوس نو کابل سین د پوډریانو لپاره سم کشمیر دی، او له همدې عمله ډله ډله ورکوزیږي او عیشونه پکې کوي. لکه د کابل ښار په څلور لارو او واټونو ولاړ ترافیکان یې چې په وچو شونډو او ګردونو او دودونو کې کوي. د ډرایور او کراچیوان هر لور چې جیب ته اچوي دومره خوند ورکوي لکه بخارا چې ویني. کارپوهان باور لري چې هیڅ کله به هم نه د کابل خر سین ژبه لمده شي او نه به هم د پوډریانو روز بویته ورک شي.
د ځینو کاندیدانو نوم په پنسل لیکل شوی نه دی، خو چمونه د وکیلانو کوي. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې اوس له وکالت هم د پیسو پیدا کولو، ځان خودلو، خېټې او څټ غټولو او اخوا داخوا اړیکو ټینګولو وسیله جوړه شوې ده. نو ځکه هر سړی کوشش کوي چې دغو نعمتونو ته له همدې لارې ځان ورسوي، او بیا لس کاله هم نه د خپل ولایت نوم یاد کړي او نه هم د رای ورکوونکو، ځکه چې دغه ته نه خوشي وي او نه هم ورته اهمیت لري. اله خپل خپلوان مقرر او بهر ته ولیږي.
ام خلک وای سوله کیږي، خو د سولې بندر وای نه کیږي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د سولې د بندر او بنداریانو کار په جنگ کې جوړ دی، او خپل اسونه هم په جنگ کې چاغوي. معنا په لکونو لکونو ماشونه د همدغه سولې په نامه اخلي. نو که سول راشي دوی بل هر څه خلاشي. له همدې عمله د سولې بندار او بندارین وای چې سول ناراضي او په دې شرایطو چې رام نشي خده. کارپوهان وای چې د سولې د بندار او بندارینو اصلي کار همدا دی چې د سولې د راتلو مخه ته غټ غټ کانی ور وغورځوي او خپل ډالری د سولې بندار دایمي کړي. خبرونه خلاص.
فیسبوک چې راووت نو ډېر کارونه یې کوران کړل، ډېر آسان هم کړل. لکه داسې
والکه امیر ګلا
اکوند لالا څو وای
هغه د مونږ برګه اچي غو خو بده نیولې دلی
څو وایم لالا په مې نه دی ورته کړې
اغه لغت چې وخی اغه در خوی
خلاله
او اغه په وخت نیمن پورا نیمن شو دی کوي ته واخه دا یو صفات
خلاله
بل صفات دا ده چې په سپیره بوره کې خوشی کې دا ځان مړی
بلا ته مړوي زه دې په مړ کړم
ته غلشه لکه د ترو مجمه په خبرو کې رالويږي
خلاله خبره دې کاوه تا ول چې په سپیره بوره کې ځان مړوي
او خیر وسی بل صفات دا ده لکټو مستو چارک کوچوزی دومره شی دی غوړی دی او لدې ټول صفاتولو علاوه یو بل خصفت داده چې خوسای نمرې
دا خو پر اختیام ډیر او خصفتونه لري لاله
دروغ وایي دا سلغتی وه چې څوک نږدې کیدای نسی
دا بیا څنګه بونګیږي
ځځه کیسه دی کاوا
نو چې دا سده کندل لاله خرڅ نه کی کلا کې وساته
نا امیر ګلا ما یو بل چورت وهلې دی
څه چورت لاله
دا چورت مې وهلای دی چې دا به خرڅ کم او یو سو روپۍ به نورې مور سره یو ځای کم خزر اتیغ و به پې واخلم د دې بم سات ور سره تیر وي
څه سات به مې ور سره تیر وي
خزې پیای به لوسی به منداړو مې وهې دا ټول د ساتیری کارونه دي
صحیح ده خو بیا دغه د ساتیری کارونه ته پخپله کوه
نو امیر ګلا اوس دا وایه چې فیسبوک لري او کنه
او لالا دوه لرم
ای شاباس چې فیسبوک لري نو داسې به وکړي چې یو څو به مې د غو عکسونه واخلي خو ښه ښایسته عکسونه او بیا به په عکسونو کې غټه او نور هم ښایسته کې وایي داسې هم کیدای شي نو د عکسونه به ټول په فیسبوک کې واچوي لاندې به صفتونه ورته ولیکي او د ما د ټلیفون نمره به هم پکې اعلان کړي چا راته وویل چې اوس خلک غواوې خرې او مېږې وزې ټول په فیسبوک کې خرڅوي لکه چې قیامت نږدې شوی خدای ورستی
که دغه سیوی هغه د ډیران اعلان هم پکې واچوه ټوله د کلا مخه یې نیولې ده
ډیران به نه خوروې ښځې چې ټول برکت په همدې ډیران کې دی
ملامت نه یې نو په همدغه ډیران لوی سوی یې
وس دا هم اوري
دغه د خزي جامې دی وګوره چې خوخي دي او کنه
لکومه زه دی خسي دي
ته خو یو زلو وګوره چې خوخيږي دی او کنه
خریختیا وایا چې لکوم زینه د خسي دي
خوخه دې شو کنه
ته دې ما خوخه څه کوي لومړی دا وایا چې چیرته دې اخیستی دي
په منډه یې کې مې واخیستی
په بلای و هم لمخه مې چپاوا څنګه ته به درته وغورځوم
ولی خوخه دې نه دي
نه زه اوس خدای دومره خواله کړم چې په دومره سنترونو کې دې منډه یې جامې واغوندم
ګوره خزه کبر مکه وا خدای مکه چې د مړو جامو ته احتیاج نشو هغه دې خې خسته جامې دي
چې نشې اخیستای مې اخلا ما خو نه مې مجبور کړای
خزه ته دغه بل ول ولا واخلا
په بلای و هم بل دې ورکشي لاله جامو سره
ته خو یو زل ول ولا
مې دې سنټر به څلور زره او اته سبب غنی هر وقت ما سره دغه سی ټوکی کې ما ویل چې دمه ولي خوخی سوی
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ هیله زرمتی او زه هوسه حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسې نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو داتی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندز 1 او جلال آباد 4
خواهد بود چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبریز
به وزگوری در گوانده هواد پاکستان و گوری چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
ساعت 5 عصر است. صدای ما را